اساسي او بشري حقوق د ازادي راډيو ځانګړي پروګرامونه وړاندې کیږي، خو یو بل راپور هم لرو. مګر لمړی پامکړی خبرونو ته، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلی ګوتیرش د نجونو د نړیوالې ورځې نمانځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلي چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتیرش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو او هم افغانستان ترسیږي چې د نجونو انرژي او ونډې ته سخت اړتیا لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی، خو وایي پر طرز العمل کار روان دی. هند افغانستان ته د روغتیایي مرستو د دیرلسمې بستې د استولو خبر ورکړی. د هند د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې نویو مرستو کې درمل، د جراحي وسایل او د ډاکترانو او روغتیاپالانو د اړتیا وړ تجهیزات شامل دي. د بیان له مخې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د مرستې په کابل کې د ماشومانو د اندرا ګاندي روغتون ته ورکړل شوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان سره یې تر اوسه 45 ټنه د اړتیا وړ روغتیايي موادو او وسایلو مرسته کړې چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد 1500 دوزه واکسین هم پکې شامل دی. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي سکالی له افغانستان سره د 1.2 میلیون لیتر ډیزل مرسته کړې. د افغانستان لپاره د آی سی آر سی کمیټې نن پر ټویټر لیکلي دا ډیزل د برېښنا د تولید فابریکو ته ورکړل شوی چې په نتیجه کې په دې هیواد کې له 3.8 میلیون زیات وګړي له برېښنا برخمن شوي او هم د روغتونونو په څیر حیاتي تاسیسات ونیدلي چې خپل خدمات سرته ورسوي. د آی سی آر سی په وینا افغانستان په کال کې د خپل اړتیا وړ 1400 میگاواټ برېښنا یوازې په سلو کې 22 په کور دننه تولیدوي او پاتې له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د غونډې په درشل کې روسیې نن پر اوکراین د توغندوی حملو نوې څپه پیل کړه. اوکراینی رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار مهال شل راکټونه راپریوتل. د اوکراین د جنوبي سیمې زاپوریژیا چارواکو د 1200 توغندیو لګیدل تایید کړل. همداراز پلازمینې کیف ته نږدې او نورو ښارونو کې هم د 14 غږونه اورېدل شوي. روسیې پرون د اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو راکټي حملې وکړې چې په نتیجه کې 19 کسانو وژل شول. روسي ویلي د حملې د هغې 14 په غبرګون کې پیل کړي چې د روسي او اشغال شوي سیمې کریمیا ترمنځ یو مهم پل یې ویجاړ کړ. او تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د قزاقستان په پلازمینه استانه کې په آسیا کې د متقابلو اړیکو او اعتماد جوړولې د کانفرنس په څنډه کې له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترکی چارواکو له خبري اژانسونو سره په خبرو کې دا لیدنه تایید کړې. د دې مخکې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف هم ویلي و چې دواړه مشران به په استانه کې سره وګوري. اردوغان چې هیواد یې د ناتو غړیتوب لري، د روسیې او اوکراین په جګړه کې د یو منځګړي په توګه عمل کوي. انقرې که څه هم پر اوکراین د برید له کبله انتقادونه کړي، خو د لویدیځ له هغو بندیزونو سره نه ده یو ځای شوی چې پر مسکو یې لګولی دي. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او همدرس اساسي او بشري حقوق خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې په کور دننه د تازه سبو په ځانګړي ډول د رومیانو او پیازو بیې لوړې شوې دي، خو سوداګري هر ورځ پاکستان ته صادروي. دوی وایي د تیر کال پرتله سږ کال د رومیانو په بیو کې 4 چنده لوړوالی راغلی او د تازه پیازو بیې هم لوړې شوې دي.
په داسې حال کې چې ګاونډي هیواد پاکستان ته له افغانستانه د سبو په ځانګړي ډول د رومیانو او پیازو صادرات ډېر شوي، یو شمیر افغانان یې په کور دننه د بیو لوړوالي اندېښمن کړي. دوی وایي پاکستان ته د رومیانو او پیازو صادراتو د افغانستان په مارکیټ ناوړه اغیزه کړې او اوسمهال یو من رومیان د کابل په بازارونو کې په 400 افغاني پیری. په داسې حال کې چې تیر کال دا بیا 80 افغاني وه. دوی د غشان وایي چې د تازه پیازو په بیو کې هم د تیر په پرتله په بیساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د پلازمینې کابل اوسیدونکو حاجی مرزا له دې امله په سوداګرو نیوکه کوي.
نن ورځ چې زموږ کوم ګراني ده، قیمتي ده، غربت ده، وروره موږ د ډېرو ستونزو او د دغو سره مخ یو. په دې سبب چې یو کیلو رومیان تقریبا په اتیا یا په سل روپۍ دي، پیاز من په دوه سوه یا په دوه نیم سوه روپۍ دي. دا زموږ تجاران د خپل ملک سره دوی پاکستان ته صادرېږي او دغه کوي، او موږ دا د ژمی را روان دی، د ډېرو ستونزو سره لاس یې ګرېوان یي.
د دې ښار یو بل اوسیدونکی تاج محمد بیا له مسؤولو چارواکو غوښتنه کوي چې د تازه سبو لپاره په کور دننه سړې خونې جوړې کړي او هغه وخت ترې ګټه واخیستل شي چې اړتیا ورته پیدا کیږي.
د یو چاریک پیاز یا هم رومیانو قیمت تقریبا سل افغانۍ ته لوړ شوی دی. که چیرې زموږ مسؤلین دغه شیانو ته پاملرنه وکړي او ځینې داسې ساړه وطاقونه سړې خونې ورته جوړې کړي چې دغه شیان زموږ لپاره خوندي پاتې سي، تر څو موږ یې په ښه ډول ساتنه وکړو او بیا په هغه موسم کې ورڅخه استفاده وکړو چې موږ د خوراکي موادو ته اړتیا لرو.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ګاونډي پاکستان ته د رومیانو او پیازو صادرات زیات شوي دي. تازه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په خپل ټویټر لیکلی دی چې پاکستان له افغانستان څخه د ورځې له 300 تر 400 کانټینره تازه رومیان او پیاز واردوي. نوموړي ویلي دي چې افغان کروندګر له دې سوداګرۍ ډېره ګټه ترلاسه کوي، ځکه چې سږ کال دوی ډېر حاصل لري. سږ کال پاکستان کې سختو سیلابونو د دې هیواد کروندې ویجاړې کړې، نو ځکه هغه هیواد له افغانستانه د تازه سبو واردات زیات کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه هم مني چې پاکستان ته د تازه سبو په ځانګړي ډول د رومیانو او پیازو صادرات زیات شوي، خو د بیو د لوړېدو په اړه یې وایي چې سږ کال د تیلو د بیو د لوړېدو له امله د خوراکي توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی دی. د دې خونې مسؤول یونس مومند ازادۍ راډیو ته وویل
دا سږ کال په افغانستان کې چې موږ کښت کړی دی، دا ټول د ټول کښت دی د ډیزل او تیلو په واسطه سوی. یعنې د پوره سږ کال په پرتله سږ کال د ټولو زموږ د میوو بیې لوړې وې، او تیل هم د سږ کال تقریبا په روس کال دغه مال چې زه ستاسو سره خبرې کوم یو ډیټر تیل درې څلوېښت افغانۍ وه، او سږ کال موږ دغه تیل تقریبا د دغه رومیانو د موسم یا د ټولو حبوباتو په موسم کې تقریبا دا موږ په سل افغانۍ یو لیټر ډیزل په یو سلو شل افغانۍ ورچو دي.
دی وایي اوسمهال بزګران د خپلې کروندې تر څنګ یو من رومیان په 230 افغانۍ پلوري چې نورو ولایتونو ته یې په انتقالاتو کې هم لګښت راځي. خو د ښاغلي مومند په خبره هڅه روانه ده چې په کور دننه د تازه سبو د ساتنې لپاره لویې سړې خونې جوړې شي. نوموړی دغه شان په کور دننه د رومیانو د رب د فابریکو د جوړېدو په اړه هم وایي چې په اړه یې له بېلابېلو سوداګرو سره خبرې روانې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې د دې پور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
نیمه نړۍ
سره دنیان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د دې ژوند خو زه په دامر خوشاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومنې.
موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی، نو هغوی به موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟
پکلی کې هم مېرمنې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پکلی کې چې دی یو وخت تر بل اختر کالي کوي، ځکه هغه کوم نارینه یې ورته وکړي، ځکه چې دوی خپل پیسې په لاس کې نه لري.
پکار دی چې هر افغانه مېرمن ځان ته اقتصادي استقلالیت ولري او د خپلو لګښتونو لپاره بل ته اړ نه وي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان په اکثره کلیو او بانډو کې کلیوالې ښځې او انجونې له زده کړو څخه لرې پاتې دي. داسې کار او مصروفیت نه لري چې په مرسته یې پیسې پیدا کړي او خپلې لومړنۍ ستونزې ورباندې حل کړي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له اقتصادي اړخه له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو. ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی به موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسېږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کابل اوسېدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده او له کلیوالو ښځو سره یې ډېر سروکار دی، وایي چې اکثره کلیوالې ښځې دومره د نورو د تاثیر لاندې ژوند کوي چې هغه ډاکټر ته هم خپلې صحي ستونزې نشي ویلی.
له شکه کارو بېکاره سي، کوم چې سلاسي صنایع جوړوي هغه پیسې هم مجبور دي هغه سړي ته ورکړي، که ورنه کړي ورنګ ورنګ بهانو باندې هغه ترکل کېږي او خل کېږي او پیسې ځنې اخیستل کېږي. فرهنګي لحاظ که ورته وګورو، زموږ ښځې حتی د خپل ژوند د ملګري انتخابولو حق هم نه لري. نو د هغه واکداران هغه سړي دي په کور کې، پلار ورور ترونه دا دي، که هغه وغواړي هر چا ته دوی ورکولی سي، کوم چې دوی ورته انتخابوي، که هغه زوړ وي، که ځوان وي، که مایوبه وي، که بله ښځه ولري یا بدو کې وي، دا حق نه لري. ځکه چې دوی وایي چې دا د سړو کار ده او موږ پرې غوسې ورکوي. که په روغتیایي لحاظ ورته وګورې، نو دوی تر اخره حده پورې چې څوک له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر ته نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوسنی، بیا دا د ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده، د دې یا تبه ده یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د سیدی غزنیوال په باور هغه ښځې چې مالی او فکری خپلواکي نه لري، د ژوند هغه درنې چارې دوی ته ورلغړې وي.
موږ او تاسو ګورې چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي، له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه، همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. حتی موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغه هغوی نه شي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول شوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیې خرڅوي. هغه خپله هم نشي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
په هلمند ولایت کې د ښځو د حقونو پخوانی مدافع قمر نیازی د هلمند ولایت د کلیوالو ښځو د ژوند پاکله ترخی کیسه راته کوي.
په مجموع کې د کلیوالو ښځو حقونه تلف شوي دي، یعنی هغه حقوق چې دوی لري په انساني لحاظ باندې هغه دوی ته نه دي رسیدلي، چیرې بیا چې په اقتصادي اړخ کې. د هلمند د لیرو پرتو سیمو ښځې هم لومړی مشکل به دا و چې که هغه مریضه به وه، هر څومره سخته مریضه به وه، منتظر به و چې تر څو تریاک ورسیږي. ښه مریضه سوه، ښه به له منځه لاړه، بیا به پس له هغه چې پیسې راټولېدلې، بیا وروسته تر هغه بیا به دوی ډاکټر ته راویستل کېدله. یعنی د تداوی د پاره پر هغه وخت د دوی د مالجه نه کېدله، یا د امراض څخه وقایه خو لرې خبره ده. همداشان ته نورو مسایلو کې هم همیشه دوی د نارینه و جیب ته محتاج، که مور و زوی ته محتاج، که ښځه د خاوند ته محتاج. لور خو هیڅ اصلا حق نه لري، که کار مو کې ټول ورځ غاړي جوړې کې، خولې جوړې کې، رخچینې مو جوړته وایي، پټوان وګنډي، زنانه غاړي و کارونه وکړي، خپل د جیز د پاره بعض شیان جوړوي په منځ کې، دغه نه حق لري چې دغه خرڅلاو چې د کله شند شیان خرڅو بازار ته لاړ، برته به دې ته د جیز د پاره یو څه شی واخیستل چې دا بیا خپل ځان ته جوړ کړي، خپل د کور د پاره دي چې بیا د سرګنې کړه ځان سره زی، بیا کور ځان سره وړي. دغه نه حق هغه جلی ته ورکول کیږي چې هلته چې ښځه حق نه لري، هلته چې مور حق نه لري، نو لور خو بیخي حق نه لري، یا خور خو بیخي حق نه لري.
میرمن یزي وایي چې حتی د حیواناتو د محصولاتو د خرڅولو د پیسو واک او اختیار هم کلیوال میرمنی نه لري.
کچیرې دوی کور کې غوا او خصای او سیرلیانو میږي مو ساتي، خپل د ځان د پاره یو دوه چرګان ځان ته وساتي، اګي ځان ته وپلوري، د هغه صلاحیت هم د خاوند دی. یعنی بس خاص بور سره کېدل چې هغه پیسې دې څه کړلې، کوم ځای ته ولاړې، چی شي دې واخیستل، ور باندې داسي. نور نو چې بیا یو وخت په کال کې ورځې بازار ته راوړي، یا اختر ته، یا سودار نیولو ته، بیا هم قیدات د خاوند خوا څخه ورته ټاکل کیږي چې څه شیرانی سي، څه شیرانی نيسي، څ څه شی مناسب ده ورته څه شی نامناسب ده، یعنی خپل په ذوق خپل علاقه باندې دوی ته درانیولو حق نه دی ورکول سوی.
اغلی قمر نیازی وایي چې افغان کلیوال میرمنې ډېرې بااستعداد او خواریکه ښځې دي که زمینه ورته برابر شي په هر کار کې بریالۍ ثابتېدلی شي.
زمون کلیوالی خوندې ډېر باهنري خوندې دي، ډېر ابرومند خوندې دي، ډېر قانې خوندې دي، قناعت کوي خپل د ژوند سره. داسې مه کوئ چې هغوی په خپل پر حال باندې پرېږدئ، هغوی ته د پرمختګ دروازې خلاصې کوي، هغوی سره مرسته وکړئ تر څو چې هغوی خپل هنر هغه خپل څه جوهر چې هغوی لري هغه نه ښه استفاده وکړي، خپل ځان پرې بسیا کړي، خپل کور ته خپل بچو ته خپل سیالو سیالداري ته مناسبه ته خپل دغه څه چې ورسره ده د هغه څخه استفاده وکړي. یو ډول توانمندي، یو ډول قوت، یو ډول استقامت ترلاسه کړي چې زه هم یو څه یم، یو څه کولای شم، خاوند ته مې تکیه پاتې کېدلی شم، کورنۍ ته ښه کومک کولای شم، خپل ماشومان ته هر څه کولای شم، یو ښه مور یمه. یو غرور پیدا کېږي په ښځه کې چې دا زموږ په ټولو کلیوالي ښځو کې دا هنرونه سته او د دوی هنرونه هغه د دوی لاسي صنایع هغه د دوی د کور او مالداري او ترکاري او د هر شي روزنه کې دوی ته قوت ورکوي، حمایت یې وکوي، کوشش وکوي چې دوی په ځان بسیا اوسېږي، دوی په ځان باندې حساب وکړي.
میرمن یزي غوښتنه کوي چې له اسلامي اصولو سره سم د میرمنو حقونو ته درناوی وشي.
ته لاړ شي یو ځلې که خپل تعلیم لري، پوهه لري، خپل د پوهې څخه د کار واخله او مطالعه وکړه، او که خپل تعلیم نه لري، پوهه نه لري، د یو عالم سره کښېنه. په عجل ودا کې رسول مقبول صلی الله علیه وسلم وفرمایل ایا چې خپل د خزو سره خوکې، خپل د میرمنو سره خوکې، تکرار نه دا خبره کړې ده. نو هغه د بشریت او د اسلامي شریعت ستر لارښود وینا باندې عمل وکړي. همدا شانتي په ټولنه کې وګورئ، ورځ تر بل خزي ویخیږي، نور خزي ویني، کله چې دوی شهر ته ځي، بازارو ته ځي، د کلیوالي خزي، نو یو ډول مایوسی دوی سره لاس یو کوي چې ولی زه هم یو ښځه یم، زه ولې داسې یم، واغه ښځه ولې داسې ده. داسې یو پرتله منځته راځي، دوی خپل ځان مقایسه کوي د نورو ښځو سره، د شهري ښځو سره یا د نور نړۍ د ښځو سره، حتی په مقابله کې ځان نیسي چې ولې موږ داسې پاتې یو. او زه ویاړم خپل په کلیوالي خوندو میندو باندې، هغوی تلې ماغه اوري ستاسې د راډیو د لارې څخه، او ماته کله چې مسیجونه او پیامونه ږدي راته وایي چې موږ کله ستا غږ اورو ژاړو راډیو ته. زه هیله کوم چې د ژړا پر ځای موږ خوندې وخاندې، خوشحاله سي، او په دې پوسې چې دا د دوی حق د څوک په دوی باندې احسان نه کوي چې دوی سره ښه کوي، که یې خاوند ده، که یې پلار ده، او که یې ورور ده، او که یې زوی ده. او هغه خوندې چې کونډیانې دي، لیوره ته احتیاج دي، هغوی هم په دې باندې پوسې چې دا زما حق ده چې ما زما لیور راکوي، په ما باندې احسان نه کوي.
هغه کلیوالي میرمنې چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او له دې سره سره په غو باندې شاقه کارونه هم کیږي، له رواني اړخه هم ځپل کیږي. د پانتون استاد او ارواپو شمه کټوازی له نورو معلوماتو سره.
مېرمنه چې خود کفا دي یا کولای شي هغه د ژوند ضرورت په خپله لاسته راوړي، نو څه باندې چې دا پر دوی به پر ځان باور ډېر زیات وي او کولای شي پر ځان باندې حساب وکړي. یعنی یو بل منبع هم پکې ور اضافه کیږي د رواني له لحاظه چې دوی کولای شي پر ځان باور وکړي. هغه میرمنې چې نه دي پر ځان بسیا یا نشي کولای هغه لومړني ضرورت په خپل ځان ته پوره کړي، طبي خبره ده چې یو بل چاته محتاج دي تر څو هغه ته هغه پیسې دي لومړنیو ضرورت ورکړي، او د هغې د مطابق د ذوق او خوښي واخلي. نو هغه مېرمنې نشي کولای چې په خپله خوښه ژوند وکړي یا په خپله ځان ته انتخاب وکړي. کوم څوک چې ورته پیسې ورکوي یا مالی مرسته ورسره کوي، نو د هغې د ذوق او شوق په علاقې به یخي چې دا په خپله د انسان پر رواني او منفي اغیزه لري، ځکه د هغه د کالیو انتخاب یا د لومړني توکو د انتخاب حق عموما انسان غواړي په خپله ځان ته انتخاب کړي. نو که چیرې دا په خپله ځان ته انتخاب کړي، طبیعي خبره ده چې په دې به یو مثبت تاثیر لري، او دا به پر ځان بسیا مېرمن وي د رواني له اړخه، او پر ځان به ډېر باور ولري. که داسې نه وي، د دې برعکس دی چې داسې یو مېرمن به وي چې پر ځان به باور ونه لري، یعنی پر ځان به بس یا نوی او نه بشی کولای هغه لومړنی توکي چې دای ضرورت لري په خپله خوښه په خپله سلیقه واخلي، چې دا د هر انسان حق دی چې هغه څه چې د هغه خوښیږي واخلي. حتی د کالیو رنګ، خوراک، ځینې شیان انسان غواړي په خپل شوق و ذوق باندې آماده کړي. نو دا که چیرې د یو بل چا په لاس کې وي، دا به ډېره سخته وي او په چا منفي اغیزه کوي.
نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمېره باندې پیغام پرېږدئ: 00 420 24 41 401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
اساسي او بشري حقوق.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمن دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې د وی ونه پته ری دوسره تاسو په درنو حضور کې حاضر شوم. درنو اوریدونکو، دا ونه د متقاعدینو د حقوقو په تړاو بحث کوو. دا چې د متقاعدینو حقوق یعنی څه، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څراغلي، په ملي قوانینو کې څراغلي، اولی او په کوم مواردو کې دغه حق ناقص کیږي، او کچیرې دغه حق ناقص کیږي نو متقاعدین ته څه کول پکار دي، څوک مکلفیت دي په دې برخه کې چې دغه حقوق ناقص نشي. په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پوه. نو دوی ته به په پیل کې ښه راغلاست ویو. افغان صاحب، په پیل کې خو تاسو ښه راغلاست ویو، او کچیرې دا راته ووایي چې دا متقاعدین حقوق یعنی څه؟
سلامونه او نیکه هیله توخه خور او استاد او اوریدونکو ته. متقاعدین د خپل حقوق نه برخمن دي. د افغانستان د قانون په اساس بنه یو کونکي دولتي چارواکي د 40 کاله بالفعل ماموریت یا د 25 کالنی پورې چې کار کوي، په میاشت په میاشت باندې د پیسو نه پیسې ګرځول کیږي، او هغه د دې په حساب کې هلته ذخیره کیږي. وخت چې دوی تقاعد کیږي نو دا خپل حقوق به ترلاسه کړي، هغه پیسې د چا نه دي، نه د حکومت دي، نه د دولت دي، نه د بل چا دي. خپل پیسې دي چې په میاشت په میاشت باندې هغه ته نوازه شوی دي، او په کار د ماموریت په ختم کې به دغه ورته ورکړل شي. هغه دولت باندې یا دولت سره د مغه کارکونکو امانت ده.
پنړېوالو قوانینو او اسنادو کې آیا د متقاعدینو د حقوقو په تړاو اڅرغلي کڅنګ؟
دا ټول دنیا په ساته باندې که څوک په یو خصوصي شرکت کې کار کوي که په دولتي شرکت کې کار کوي، دا حق محفوظ ده، دا حق نوازه کیږي، هغه به ورتول کیږي، هغه به اخلي. په خاطر دې چې په عمر چې تیریږي د کار توانایي له منځه ځي، او دا د ولسي او دولتي کارکوونکو لپاره یو مسؤلیت ده او حق حق ده.
د افغانستان په قوانینو کې څنګه؟ افغان صاحب، البته د کار په قوانینو کې دغه موضوع تر کوم حد پورې چړل شوی؟ البته د متقاعدینو د حقوقو په تړاو اثر اغلی.
د افغانستان په کار قوانین کې دا واضح ده، د افغانستان په مقرره د کارکونکو کې دا واضح ده، د متقاعدینو مقرره لري هلته واضح ده، په اساسي قانون کې د مامورینو لپاره دا چې شته. په ټوله معنا باندې دا د قانوني اړخ نه هیڅ ستونزه نه لري. قانونی تضمین هم ورسره ده، او پیسې هم خپل پیسې دي، باید هم ترلاسه کړي.
افغان صاحب، ولې او په کومو مواردو کې، یعنی د کومو دلایلو له مخې دغه حقوق نقص کیږي؟
هیڅ مورد کې نه نقص کیږي. که په قانون او په اصول او په باندې بحث وشي، چې بحث موږ په اسنادو باندې کوو، نو هیڅ اسناد د متقاعدینو حقوق نه نقص کوي. دا چې اوس امارت اسلامي ستونزه لري، دوی ډېری د پیسو د نشتون والی ستونزه رامخته کوي، چې موږ پیسې نشته دی، اغلب کابل نو پرته لدی هیڅ دلیل نشته چې دغه حقوق دی یو لازم هم تم شي باید ورکل شي.
کور ودان افغان صاحب، البته په افغانستان کې یا د افغانستان غونې په روسه پاتې ټولنه کې د متقاعدینو حقوق تاسې څنګه ارزوئ؟
افغانستان خو د انقلابونو هیواد ده، دا په مختلفو مرحلو کې وخت کې چې مجاهدین واک ته ورسېدل ډېری خلکو همدغه ستونزې سره مخ و، بیا چې نوی حکومت د جمهوریت ریوان لاندې بیا هم دغه ستونزې وې. اوس هم چې دا نوی بدلون راغلی دا ستونزه ده، نو مشکلات یې دا دي چې مونږ یو باثبات هیواد کې اوسېږو. انشاءالله چې دا به هېڅکله هم نه نختېږي او هر څوک به هم به خپل کار کوي او د کار په ختم کې به خپل حقوق اخلي.
دا چې د متقاعدینو حقوق ناقص نه شي او متقاعدینو ته خپل حق ورکړ شي، دلته څوک مکلفیت لري؟
دولت مکلفیت هم دا دی چې دولت د دغو چارواکو چې تقاعد ته سوق شوي دي دوی پوره وړی ده، دولت امانتوان ده، دوی پیسې راستنې کړي دي، هلته ورته سپما کړې ده، هغه باید وساتي او د ماموریت په ختم کې باید هغه ورته ورکړل شي. نو که هغه نه واړه ماشومان پاتې ښځې پاتې د هغه په وفات کې هغه حقوق هغه ته انتقالېږي، یا د ماموریت په وخت کې څوک دغه شي، دا دولت حق ده چې دا سپیناوی وکړي چې هغه حقوق چې را دغه شوي دي دا د وثیقې په اساس بنې، د اسنادو په اساس بنې، هغه مستحق پاتې کورنۍ غړو ته ښځې ته او د 18 کلنۍ نه وړوکي ماشوم ته باید دا حقوق ورکړل شي چې هغوی په خپل ژوند سنبال کړي. دولت حق همدغه ده، امانت باید خیانت نه کړي.
که چیرې د متقاعدینو حقوق هغه چې په هر موضوع کې وي او د هر چا د خوانه وي ناقص کیږي، نو خپله متقاعدینو ته څه کول پکار دي؟ یعنی دوی باید څه وکړي ترڅو دغه حق ترلاسه کړي؟
اول چې دا د متقاعد کلمه خدا متقاعد یعنی سپینګیر یا سپینسر مور او سپینګیر پلاری دی، توانای نه لري، فقیر ضعیفی د جسمی لحاظ هم نتوانی، نو دوی نه دلاسه څه نه راځي، خو دوی به همدا خپل اعتراض کوي، دوی به خپل غږ پورته کوي او خدای دې چارواکو ته توفیق ورکړي چې دوی چې 40 کاله د دې وطن د خدمت او د ولس لپاره د خدمت جوګه شوي دي، دوی ونه ځوروي، دوی برعکس دوی ونازوي، دوی یوه لحظه تم نه کوي او دوی سره ښه چلند کوي. نو هغوی د لاسه څنګه راځي؟ یو سپینګیر یو سپینسر یو سپینګیر بوډا سړی د لاسه خو څنګه راځي؟ نو دا خدای دوی ته توفیق ورکړي، هغوی به څه وکړي؟ هغوی به همدا غږ پورته کړي او خپله غوښتنه به اوروي.
کوربدان، البته د متقاعدینو د حقوقو په تړاو افغان صاحب استاس نظر غواړو.
زما نظر همدغه ده چې د چارواکي دي د رحم ترحم نه کار واخلي او د دوی دغه د کړي ماموریت او د زحمتونو درناوی دی وکړي او د دوی حق او حقوق دی هر څه زر ورته وسپاري. که مالي ستونزه ده، که هره ستونزه ده، د دولت پورې تړلې ده، دا د دوی ملامتیا نه ده. دوی کار کړی، دوی د خپلو پیسو نه پیسې امانت پرېښي دي، وضع شوي دي ترنه، هغه پیسې دي، خپلې پیسې باید ورکړي. څوک د چا پوروړی که دا شتمنی که فقیر خو بالاخره به یې ورکوي، ارومرو به یې ورکوي. هغه چې په ښه سلوک بنې، په ښه طریقه بنې او په ښو اخلاقو سره یې ورکړي، نو هغه پور به ښه ادا شي. پرته له دې خدای دې د ټولو سره ښه وکړي. او دغه ستونزه چې نن سبا ډېری متقاعدین څه نارینه او څه ښځینه د فقر او بېوزلۍ سره لاس و ګرېوان دي، نو خدای دې په چارواکو باندې رحم وکړي چې د دغو لاسنیوی په دې راتلونکي ژمي کې حتما وشي. چون یو کال یو نیم کال دا دویم کال ده چې دوی د خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. ډېری کسان زه پېژنم د ژوند له کبله د په ټولو برخو کې د خورا زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. الله مو ساته، خوشحاله اوسې.
ډېره مننه کوم کوربدان افغان صاحب. قدر منوریدونکو، تاسې د عبدالقادر افغان حقوق پو خبرې د متقاعدینو د حقوقو په تړاو واورېدې. نو دا به د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لویه لاس پارو. الله مو مل شه. ښاد او بریالي اوسئ.